یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري. په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ دا یو ساته خبری خپرونه مخته وړو. وابوري چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره ګوري. یو شمیر نور مسایل هم په روانه یو ساته خبری خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له چارواکو سره د مرکچی ټیم پر جوړښت خبري کوي. د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات شدید سوي دي. د ایران مذهبي مشر له عراق څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې امریکایي پوځیان وباسي. د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره ګوري. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کتنو کې تر ډیره د سولې د مرکچي ټیم پر جوړښت خبرې کیږي. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد نن له سیاسي مقاماتو او لوړ رتبه چارواکو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره 15 وارې د سولې مذاکرې کړي، حکومت ته د یوه داسې مرکچي ټیم د تشکیل پیشنهاد کړی چې زیات اړخونه پکې شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ هم د حکومت له مشرانو او د حامد کرزي په ګډون له ځینو مطرح سیاسي څیرو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد همداراز په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جوګپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویې ویل چې دا یې افغانانو ته د ورورګلوۍ مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له شدید عکس العمل سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض ښیي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لار له 2 کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې ده. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا د 8 عملیاتي کنډک قمندان زمري نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 2 کیلومتره پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. 2 کاله کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو په مخ باندې تړل شوې وه. کتارونه هر وخت په مشکل باندې تېرېدل راتېرېدل، اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
د اتل یو پونوم دغه پوځي عملیات له پرون راهیسې روان دي چې چارواکي وایي د لارې د تصفیه په تر بشپړتیا پورې به دوام کوي. 2 میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و، خو وسلولو طالبانو بیرته وربندې ولکه ټینګه کړله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پوره وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي چې دغه کمپاین پرون پیل شوی دی.
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې هر اقل د 4 دورو نه ډېر زیات قرض داروي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي.
شغلی توحیدی وایي دوی په دغه کمپاین کې د هیچا مراد نه کوي او د هر ګډونوال مزي به پرې کړي چې خپل پورې پرې کړي نه وي. د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداری ورکړی چې په خپله خاوره کې به یې د امریکایي پوځیانو حضور د ده په خبره چې ویجاړونکي اغیزې ولري. آیات الله علي خامنهي له ګاونډي هیواد عراق څخه دغه راز غوښتل چې امریکایي پوځیان ژر تر ژره له خپلې خاورې وباسي. خامنهي دا خبرې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي. تر دې پیغام مخکې پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره وکتل. امریکا په عراق کې څه باندې 15 زره سرتیري لري چې عراقي ځواکونه روزي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که د راتلونکي سه شنبې په ورځ انتخابات وګټي په اشغال سوې لویدیځه غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. له نتنیاهو څخه پرون د اسرائیل د ټلویزیون 12 خبري چینل وپوښتل، هماغه څه چې اسرائیل د 1948 میلادي کال په جګړه کې نیول سوې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جوران لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ولې د لویدیځ غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل؟ دوی وویل چې په دې اړه یې خبرې پیل کړي او د اقدام په درشل کې دی. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټول وژنې 25 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80 زیات وګړي وژل سوي وو. د قربانیانو په یاد په پلازمینه کې کالي کې مراسم جوړیږي. د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د توتسیانو ټول وژنه د 1994 میلادي کال د اپریل پر 6 هغه وخت پیل سوه چې د رواندا ولسمشر یوفینال هابیاریمانا په الوتکه کې ووژل سو. د نوموړي الوتکه په پلازمینه کیګالی کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. هابیاریمانا په خټه هوتو و چې په دې هیواد کې اکثریت دی او د هغه د وژلو تور پر اقلیت توتسي پورې سو. دا مسله سبب سوه چې د هوتو قوم له توتسي قوم څخه بدل واخلي. په نننیو مراسمو کې به ولسمشر او نور مشران ګډون کوي. او د یونان پولیسو د پرله پسې درېیم ورځې په مخه د شمالي افریق مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره اخو ډب وکړ. پولیسو پرون وویل چې وروسته له دې چې ګڼو پناه غوښتونکو د دوی خواته ډبرې وویشتلې، دوی د تیتو پره کولو لپاره پرې اوشلن ګاز وپاشه او صوتي بمونه یې وغورځول. چارواکي وایي چې شخړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوه جعلي خبر د خپرېدو له کبله پیل سوه. په خبر کې ویل سوي چې منځنۍ اروپا ته لاره پرانیستل سوې ده او بندیز پای ته رسېدلی دی.
د دې سات کورنی مهم او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل کواړي. دا نور تاو د مسلې زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره ګوري.
نوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ویان اسدالله زایری و په یو بل راپور کې به واورئ چې د اروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي. په سیمه کې د 215 تل قول اردو د سلورمې لیوا د وم کنډه قمندان زمری ازادي راډیو ته وویل
عملیات هم د خالد اتالیک په چوکاټ کې پلان کړی ده. تقریبا 9 کیلومتر پیشاب کړی ده. سوربیت بازار سیمه ده.
په افغانستان کې درنو سیلابونو پورستیو سو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني مالی زیانونه اړولي. دغه زیانونه تر ډیره د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې اوښتي دي.
دغه کور دیوال مو نړېدی، تشنابونه مو نړېدل، ولاکه دا څه ځای لرو؟
زما د کور راسه ویدیو ګور، زما د ګسره خونې مو نړېدل، را باندې کښې مومنان را پسې دي.
په دې اړه به یو تفصیلي راپور درته نشر کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې به یهودي میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. یو شمېر نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 1 بجې در سره پاتې شي. مغغل ازادي رادیو ناوري ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدنه کې به تر ډیره بیا هم د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب خبرې وشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ملي پلاوي ټاکل اړین کار دی. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د سلام په وړاندې کولو سره زلمی خلیلزاد نن بیا له افغان چارواکو او یو شمېر مهمو سیاسي څیرو سره د سولې په موضوع خبرې کوي. د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدکاته کې به د سولې په اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران
دی وی ټاکل شوی چې خاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له مهمو چارواکو او سیاسي سیرو سره د سولې او د سولې د سرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې تر ډیره د سولې پروسې د مدیریت او د یو داسې پلاوي په جوړښت خبرې کیږي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی له دې غونډې وړاندې نن له یو شمیر افغان سیاسي سیرو سره هم ګوري. ښاغلي مرتضوی په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو څرګنده کړه چې جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونه هم پاکستان ته له تګ وړاندې له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په اړه کې وکتل. په دې غونډه کې په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی او یو شمېر نورو سیاسي څیرو برخه اخیستی وه. په عین حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د یو پیاوړي او ملي پلاوي رامنځته کېدل ډیر مهم دي.
دوی خو وکولای شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت استفاده وکړي، وطن ته ولسته صادق پاتې وي، د اطمینان وړ اوسي تر څو موږ لپاره ښه مؤثر تمام شي.
زلمی خلیلزاد د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم سفر وکړ او د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړي.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي به نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برښنا مزي پرې کړي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي دغه کمپاین تیر ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو سوداګریزو مارکیټونو د برښنا مزي هم شامل دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې دغه کمپاین په اړه درې پوښتنې دي.
او ډېر مننه. موږ البته دا اقدام د کابل په سطحه او د ټول افغانستان په سطحه باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغه مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي او د زموږ څخه دایمي قرض راځي، موږ دا پیل کړ. او په دې کې د البته د ځینو تجارتي مراکزو ځایونه شته، د اشخاص شته، البته ځینې قطعات شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي. دا د تقریبا یو ورځې مخکې نه دا کمپاین شروع شو. نن هم د کابل برېښنا فنی ماوین او همدارنګه تجارتي ماوین دواړه راوتلي دي. همدارنګه د نورو ولایاتو تجارتي ماونین او فنی ماونین ټول راوتلي دي. هر هغه ځای چې د برېښنا د برېښنا قرضدار دي هغه قتلن کوي او همدارنګه دا رسمي کوي.
توحیدی صاحب، ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروضین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي. تاسو د زورواکو د برېښنا لیدو نور پریکړه وکنه د بیواکو
مخ د هغه کسانو برېښنا قطع کوي چې هر اقل د سلور دورونه ډیر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي، زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې مخ مشترک مهم دی. هر مشترک چیز مونږ نه قرضدار وي، کدا چارواکي وي، زورواکي وي او غیر زورواکي وي، مونږ ته دا اهمیت لري. مونږ ته مشترک دی او مونږ مقروض دی. مونږ هغه سره د یو مقروض په حیث ورسره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
مونږ په خپل سټو کې اچولي. تاسو ته ګوري چې د خوانی جناب جنرال صاحب پیکان همدارنګه د عملای گزار د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، همدارنګه د فیصل بزنس سنټر ځین قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برېښنا په دې کې قطع شوی دي او همداوس هم روانه ده. سهار نشو شوی لا یو لس بجې تاسو به تر مازیګره او تر ونه تر اخره پر بو وکړي چې هر هغه څوک قرضدار دي مونږ به دې نمونه
او تاسو کې چې قرضدار وي هغه به څه کوي؟ مثلا تاسو ځینې میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي.
موږ میټرونه نصب شوي دي، د ډیجیټل میټرونه دي او دا ستونزه کایان د برېښنا له خوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیز ګرځي ولري او زموږ مشترک رضایت ملي فورم ادم کنه دی هغه فورم ادم کنه کې حیات ټاکل کیږي د غوې میټر چې کیږي د لابراتوار لري کدا غ لابراتوار واقعا د میټر تیز گردشي د نودل فردان تاسو یو کیلووات مصرفوي هغه 3 کیلووات 15 کیلووات 10 کیلووات سره کوي هغه د دایت خو هم د لابراتوار لخوا تعیینیږي څنګه تعیین شو څومره پیسې چې د هغه وخته وي به مشترک ورکول کیږي د مشترک خوخه یا هم په نورو صابون کې چې د مصرفي فقې ورته ثابت
بله یو په روسي پښتنه غدا چې پټولیس ډول د کم د غشته ارقام شته چې څومره خلک د تاسو پوره وړي دي په کومه
تقریبا د کابل په ساته د 2000 نه ډیر کسان دي البته د کابل په ساته مو حدود
تر رسیدي ټولو پیسې
رقم به ډوړ وایم د کابل په ساته تقریبا 2500 افراد اشخاص دوی چې البته د دایمي پوره وړي دي چې دوی پیسې نه تویل وي البته مو په ټول کابل کې پینځل لکه او اویا درې از شاوخوا پینځل لکه اویا درې مشترکینه کې یو دوه درې کورنۍ چې د برېښنا تنتویل وي او ما د افغانستان په ساته باندې زموږ پیسې به د سلورو یا سپانو څخه کم سلور میلیارډو افغانیو حدود ته ورسیږي چې د مقصد
زموږ غلا د رادیو ناورې د افغانستان د برېښنا شرکت وایانت وحید الله توحیدی و چې د یو شمیر پوروړو د برېښنا د لینونو د قطع کولو په اړه لاجمل تورمان سره خبرې کولې اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې فیروز عزیزی وړاندې کوي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هلمند او خاشرود په سیندونو کې اوبه د نیمروز ولایت کروندګر سخت بوخت او خپل فصلونه ته هیله مند کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې دغه ولایت کروندګر چې د وچکالۍ له امله سخت ناهیلي شوي وو اوس بیا خپل کرنیز فعالیتونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کروندګر اوس مهال په دغه ولایت کې تر ډیره په کښت او پالیز جوړولو بوخت دي. د وړاندوینو له مخې به ساکل تر ډیره په نیمروز کې هندوانې او خټکی وکرل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر د بلاروس د صنایع له وزیر سره کتلی او په دغه کتنه کې د سوداګرۍ زوړی کو پر پرختیا ټینګار کړی دی. دغه وزارت په رسمي ویبپاڼه کې د خپور شوی خبر له مخې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د سوداګرۍ زو پرختیا اقتصادي همکاریو او د ګډې پنګونې د فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. په خبر کې د غشان راغلی چې دواړو خواوو د کابل منسک ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو په اړه او په افغانستان کې د تراکتور جوړونې د ګډ شرکت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ سوداګریزې اړیکې ډېره مخینه نه لري خو ویل کېږي چې دغه هیواد د تراکتور جوړونې د شرکت بلودونکو دی چې افغانان یې له تراکتورونو او موټر سایکلونو سره له تیرو 40 کلونو راهیسې بلدتیا لري او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه یو 310 افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره یو 300 افغانۍ یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ همدارز یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 1522 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نو سامله هیواد بهر د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوی لویدیځي غاړه کې به يهودي میشت زایونه له اسرائیل سره زمي مګړي کې بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. د یو له حق دریو سیمو د چي فلسطینیان غاړي خپل راتلونکي خپلواک دولت پکې ایجاد کړي. دا مسله نورياس نوري تعقیب کړي او د اوسر سره د پراګ له سټډي و ده نوري سپ سټډي مشي د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونه کله کړي او په سیمه کې د يهودي میشت زایونه پاړي اتسویل دي.
بلې اکرام صاحب د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونې البته د عمومي انتخاباتو په درشل کې چې ټاکل شوی بل سبا په اسرائیل کې ترسره شي پرون شنبې د اسرائیل د ټلویزیون 12 خبری چینل سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې هماغه چې اسرائیل د 1948 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي ولې د لویدیځې غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل وکړي د ویل څوک وایي موږ دا کار نه کوو. په دې اړه مو خبرې پیل کړي او د دې اقدام په درشل کې یو. نتنیاهو وویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب یې دی بلې، موږ بل اقدام کوو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم. زه د یهودي میشځایونو، بلاکونو او جلا میشځایونو ترمنځ توپیر نه کوم. بله اکرم صاحب،
فلسطینیانو تر اوسه څاک سول عمل څرګند کړی دی؟
د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر ملک چې صاحب ارقات وویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنې کړو وړو ته برات ورکوي په بې ساري توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې دې ادارې د اسرائیل د حکومت پر ملاتړ سربیره د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو د اسرائیل لخوا تیری هم نتایج کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1980 کال کې نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره زمیمه کړې او له غزې څخه وتلی. که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري، خو دا سیمه د اسرائیل د پوځ تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې په اشغال شویو سیمو کې د میشځایونو پر جوړولو بندیز لګوي، یهودي میشځایونه غیر قانوني بولي. اسرائیل بیا له دې کار سره مخالفت څرګندوي او دا سیمې د خپلو امنیتي اړتیاوو، آسماني کتاب تورات، تاریخي او سیاسي اړیکو په خاطر د ځان بولي. البته اکرام صاحب د یادونې وړ بولو چې اټکل کېږي 400,000 اسرائیلیان به په لویدیځه غاړه کې چیرې چې میشځایونه جوړ شوي یهودي میشځایونه د شاوخوا 2,900,000 فلسطینیانو تر څنګ ژوند کوي اوسي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې به یهودي میشځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي بېرته راګرځو افغانستان ته. په افغانستان کې درنو سیلابونو په وروستیو څو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډېر ځاني او مادي زیانونه واړول. د هیواد د جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونه په دې سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کړي، خو د سیلاب ځپلو سیمو خلک نورې مرستې غواړي. دې موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د پنځشنبه په ورځ د وري په 15مه نیټه د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې سیلابونو درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. اته وړه قربانیان د لسو او شلو کلونو ترمنځ نجونې وې. په همدې ورځ په یو بله پیښه کې په بادغیس ولایت کې د هرات قلعیناو د لویې لارې په اوږدو کې د سیلابونو له کبله 9 کسان مړه او 10 نور لادرکه شول. دا سیلابونه د هغو فصلي ناورینونو یوه برخه ده چې د پسرلي له پیل سره سم هر کال د جګړو په شان پر کلیو او بانډو حمله کوي. انسانان او څاروي وژني او په کرنیزو ځمکو کې نه یوازې د کال خواري وړي، بلکې د څو نورو کلونو لپاره یې له کاره باسي. دا سیلابونه هر کال په حمل، ساور او کله ناکله په جوزا کې راوځي، خو سږني سیلابونه درنو واورو او بارانونو خونړي کړل. د سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه په بادغیس، هرات، فاریاب، کندهار او بلخ ولایتونو کې خلکو ته واړول. په دې ولایتونو کې د سیلابونو یو شمیر زیانمن خلک د هغو دردونو کیسې کوي چې د سیلابونو له کبله یې احساس کړي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال له ځینو زیانمنو خلکو سره خبرې کړي. له دې ډلې دوه میرمنې خاتمه او هاجره هغه حالت بیانوي چې دوی د سیلابونو پر مهال ورسره مخامخ شوي.
دا کور دیوال مو نه لري، تشنه پونه مو نه لري، دل ولاکه دا داسه ځای لرو. زوی مایی په دې د بام تیغه مې و نه لري، دل زوی مایی په دې پرشه پری دی لاسه پرت مرسته مو نه دیل.
زما دا کور راسه ویته ګور، زما دا ګسره خونی مې و نه لري، دل باندې کښیک شنه مومنان را پسې دي. میړه مې مایی په دې په مین ختل دي، پښه دې و ګوره پر ځای را تناستی. دو بسرای مې دو په ډاکس لنجران را لس کا واټر را لی چې و به را سواره و را سچې پکړه در سار په مومنان
شکریا. د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده چې خپل د سترګو لیدلای حالې ازادۍ راډیو ته ووایه.
د سیمو قصه کوم کې مخستم بیا مېدم د انجه ولې انجه امنیت هولي نه دار جو کې در مې ویل ر سیل مزنه نه انجه هول ر سیل زده نه پرن بوبار نام کنین عکس یو لرم بونګرین بیګرین هیڅ چیز یم نه کومه کم تضمینو بلند اسپونه چیزی کې دښتم اینه هم مون خراب شید.
د ماشوم زحل کور په بلخ ولایت کې سیلابونو ځپلی. دا د هغې ویرې نقل کوي چې د سیلاب په شپه ورسره مخامخ شوه.
چند روز پیش خانه ما اومده بود، چای ما خراب شده، خانه ما تابال اونه وسته، فرشای ما خراب شده. شب که سیل اومده بود ما کل ما خواب بودیم، یک وقت غال مغالک شد، کل ما از خواب بیدار شدیم و ترسیدیم.
د سیلابونو له پیل سره سم نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان حکومت له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چټکه کړه. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، یونیسف، افغان ایډ، فوکس او ځینې نورې ټولنې هغه مؤسسې دي چې د پسرلي له پیل سره سمې خلکو ته د مرستو د رسولو هڅې پیل کړي. خو هغه سیلاب ځپلي چې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي وایي حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو هیڅ راز مرسته نه ده ورسره کړې.
یو سلو پنځه شپېته کور د خدای پاره تلبلي دي چې په دې کې د یو شی نیز توانې رسېدلی، هلته توان چې رسېدلی دی چا موږ خبره پرواز نه ده نیولې. موږ خواهش کوو چې ایتان راواستی وي، بل راشي د نږدې وګوري، بیا که ایتان نه سوه یا بیریږي موږ یې په ضمانت وړو، په ضمانت یې برته راوړو.
دلته دغه اوازې سو دفتر ته راځه، ګای وایي دغه دي ورکه ده، عریضه دي ورکه ده، ګای وایي پلاني ورځ ده. خو درواغ راته وایي هېڅ موږ خبره نه غواړي ایستل کېږي، نه هم څوک پر غوږ نیسي. شپارستانه کوله سره د سرګردانه څوک ما جواب نه راکې، عدالت نشته.
پانتون کې به دادی دا هوا ته شپې کې چې وځي تیز نه است، واول سره له ډوډۍ راکول اوس خو نه ډوډۍ ستنه شي سره خاص څه هیڅ نشته. اوس جوړ راځو موږ ته هیڅ شي نه دی وراره شه دی
نه کومه کر سره کړ دی نه امر سره سره کړ دل دا چورته راس وینن لارسی سبارسی سبانه بل سبارس راځ چې کورونو مو جو ګور مومنان مو جو ګور سړی مو جو ګور
شپارس کور يم په اجارت کې دی المکه پلایزی مخامخ کوبلیا طرف ته سړک پروت يم خالی مم تر خټو لاندې دي انسانان وتل دي نه دو اکثر سایا لرم دغه څه ولت مرته سره ولاړ شای می په دنیا تر وسه نه دلی تله
چې په سی وی دی رالی اکسی وکړل په قران کې د خدای شه راکړي وای موږ نه دي کتلی وای دروغ دي زه دا یم عملیاتم په دا عملیات کې راوتلې یم د دې کومه کو دغه زموږ سره ولې نه کیږي راځي زموږ پر سر نو کوم دي چې موږ سره رسیږي چې اری موسسیات ارده وتر ته ورغلی ما ولاګه د خدای شه لیدلې چې خوارو مسكين در نو رسیږي دا څوک خوري راغلی دا غزنی ول د ولایت ته دلته په کډه راغلی
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت او مرستندویو ټولنو د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره تر خپلې وسې پورې مرسته کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
هغه کسان چې ډېرو بدو حالاتو کې په حادثه پاتې شوي وو هغوی ژغورل شوی ده او په امنو ځایونو کې انتقال شوی ده او همدارنګه هغه کسان چې ګرم غذا ترلاسه کړی ده هغه کسان چې په باز و فضا کې پاتې شوی وو هغوی ته په مکاتبو کې په هغه ځایونو کې چې ښه خوندیتوب لري انتقال شوی ده دا ټول مرسته دی او موږ هغوی ته دا مرسته ورکړی ده.
یو شمیر خلک د مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ خبره کوي او وایي چې د مرستو د ویش مسؤل چارواکي دا مرستې یا خپلو خپلوانو ته ورکوي او یا یې په بازار کې پلوري. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر ښاغلی سیاس وایي افغان حکومت او مرستندویو ټولنو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره تر وسې وسې مرسته کړې خو نوموړی زیاتوي چې سیلاب ځپلو خلکو هر څه له لاسه ورکړي او ځکه زیاته تمه لري.
هغه کسان چې ټول هستی لیلاسه ورکلی ده، دارایی لیلاسه ورکلی ده، حتی ژوند لیلاسه ورکلی ده، په تخنیکی لحاظ داسې مرسته ورکول کیږي چې د هغوی ژوند ترسره شي او مشکل حل شي او هغوی توقع ډیر دی او غالی چې هغه شیان چې لیلاسه ورکلی ده باید هغه شیان بیرته لاسته راولي دا لږ مشکله خبره ده.
یو شمیر بې ځایه شوي سیلاب ځپلي د خپلو ماشومانو د ښوونځیو او تعلیم لپاره هم اندېښنه ښیي خو ښاغلی سیاس وایي بې ځایه شوي کورنۍ هرې سیمې ته چې کډه وړي په نږدې سیمو کې یې ښوونځي هم شته. د سیاس په وینا د افغانستان د معارف لویه ښېګڼه دا ده چې که زده کوونکی د لږ وخت لپاره یو ښوونځي ته مراجعه کوي هلته ټول اسناد نه ترې غوښتل کیږي بلکې یوازې ځان معرفي کوي چې بې ځایه شوی دی، هلته په موقت ډول منل کیږي او بشپړ اسناد وروسته وړاندې کوي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د ورښتونو له کبله د انساني تلفاتو شمیر له 160 کسانو اوړي خو د پسرلي له پیل سره سیلابونو 45 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو او وچکالیو له کبله د انساني تلفاتو او مالی زیانونو دقیقه مقایسه که څه هم ښایي ګرانه وي، خو د سیلابونو خونړۍ اوبه لږ تر لږه د خلکو کروندې زرغونولی شي، په داسې حال کې چې وچکالي د تدریجي مرګ په څیره کې راځي او انساني تلفات یې هم څو ځلې زیات دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نمو غلا ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، دا او نور مسایل